السلام علیکم او سهار مو په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړی نیم ساعت سهارنی خبری مجله پیلېږي. نن سیشن بده د مرغومی اجدی دریمه د دسمبر 23مه پروپورونه کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو پر لومړی ورځ څه باندې 15000 شکایتونه ثبت شوي دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. په جوجان کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږ لړۍ پیل سوه. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس له خپل یوه ساتونکي سره د طالبانو په کمین کې ووژل سو. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. د جوجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیږد لړۍ پیل سوه. د جوجان د چارواکو په خبره د درزاب په انتن تپه کې د محاصره سویو سرتیرو د انتقال لپاره د 209 شاهین قل اردو د الوتکو لومړنۍ الوتنې د دوشنبې په ورځ ترسره سوې. د جوزجان د ولی ویان عبدالمعروف آزر تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری به په نوبت له دې سیمې څخه شبرغان ښار ته ولیږدول سي. پریکړه سوي چې دوی ژر تر ژره ولیږدول سي. د لیږد چارې پیل سوي دي. ډېر ژر به ټول هغه ځواکونه چې په درزاب کې دېره دي د شبرغان ښار مرکز ته انتقال سي. ښاغلي آزر که څه هم د انتقال سویو سرتیرو شمېر یاد نه کړ، خو ویې ویل چې پاتو سرتیرو ته لازم اکمالات سوي او د انتقال تر مودې پورې به اړتیا ونه لري. درې میاشتې دمخه چې درزاب ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولویده، هلته میشت امنیتي ځواکونه چې د پوځ سرتیري، ملي پولیس، ملي امنیت او سیمه ییز پولیس پکې شامل دي، انتن تپې ته چې لوړه غرنۍ سیمه ده تر شا سول. دوی له تېرې یوې اونۍ راهیسې د لومړنیو موادو له نشتوالي سره مخامخ ول او د مرستې غوښتنه یې کوله. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس محمد عظیم له خپل یوه ساتونکي سره د وسلولو طالبانو په کمین کې ووژل سو. د کاپیسا د پولیسو ویان عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه د دوشنبه په ورځ شاوخوا 11 بجې پر هغه عمومي سړک سوې چې السای او تګاب ولسوالۍ سره نښلوي. السای د کاپیسا له ناامنو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. افغان چارواکي د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسیون د مرستیال د نیول کېدو خبر ورکوي. د هرات د والی ویان جلانی پرهات تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دغه طالب قمندان د افغان امنیتي ځواکونو د ځانګړو عملیاتو پر مهال د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې نیول سوی.
قاری امان الله چې د طالبانو په غور ولایت کې د نظامی کمیسیون معاون و، د دوشنبه په ورځ سرمی د هرات په ګذرې ولسوالۍ کې تشکیل شو. د یو خطرناک قماندان وو چې اکثر تروریستي حملات او زیغت ولایتونه چې لده لخوا ترتیب او اجرا کېده.
د هرات د والی ویان زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. دا هغه اقدام دی چې د راپورونو له مخې کولی سي دغه هیواد د پلاتونیم د تولید هغې سطحې ته یو بل ګام ورنږدې کړي چې د اټومي وسلو لپاره کارول کیږي. خو دا کار له نړیوالو قدرتونو سره د ایران 4 کلن اټومي تړون هم نه نقص کوي. رویټرز خبری اژانس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله لیکلي چې د دسمبر پر 23مه یې تر دې افشاګري وروسته ویلي، موږ نن د ریاکټور یوه ارزښناکه برخه پیلوو. چارواکي وایي چې د عراق بشپړ نوی سوی ریاکټور به د 2021 میلادي کال په اوایلو کې لومړنیو ازموینو ته چمتو سي. چارواکي وایي چې دغه ریاکټور به طبي او کرنیز مواد تولید کړي. وروسته له هغې چې په 2013 میلادي کال کې امریکا د ایران له اټومي تړون څخه ووتله، د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچونه ډېر او هم په منځني ختیځ کې لانجې ډېرې سوي دي. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریالې اګنس کالامارت د سعودي عربستان له لوري د 15 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بللی دي. د سعودي عربستان لوی څارنوال پرون د شنبه اعلان وکړ چې دغه 15 تنه د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژنې د قضیې په تړاو په اعدام محکوم سوي دي. نوموړي دا هم ویل چې درې نور کسان په 24 کلونو باندې محکوم شوي دي. خو میرمن کالا مارت پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې وجنې طرحان نه یوازې آزادانه ګرځي، بلکې هغوی تعقیب او محاکمه شوي هم نه دي. نوموړي د سعودي پر قضایي بهیر سخت انتقاد وکړ. جمال خاشقجی چې واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته کار کوه، تیر کال د ترکیې په استنبول ښار کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول ووژل سو. د امریکا استخباراتي ادارې دې نتیجې ته ورسېدلې چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خاشقجی د وژنې سپارښتنه کړې وه. د بوزنیا هرزګوینا پارلمان تر 14 میاشتنی ځنډ وروسته نوی حکومت تایید کړ. له 14 میاشتو راهیسې چې هلته عمومي انتخابات بې نتیجې پاتې سول، د ناټو د احتمالي غړیتوب په اړه اختلافاتو له کبله په ټپه ولاړ حالات رامنځته سوی وو، او دا حالات د دې سبب سو چې د بالکان دغه هیواد د وزیرانو شورا ونه لري. د دې هیواد د پارلمان له 24 غړو څخه 9 استازو د وزیرانو نوي شورا ته موافقې، 8 تنو مخالفې او یوه سپینه رایه ورکړه. دغه موافقه وروسته له هغې وسوه چې د روانې میاشتې په سر کې د سربانو، کرواتانو او بوزنیایانو ترمنځ جوړجاړی وسو، چې له کبله یې بوزنیایي سرب اقتصاد پوه زوران تیګلیتیا ته د نوي صدر اعظم په توګه د ټاکل کېدو زمینه برابره سوه. د نوي صدر اعظم د کابینې وزیرانو او مرستیال وزیرانو د دسمبر پر 23 لوړه وکړه. په راپورونو کې اوري چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ په زرګونو شکایتونه ثبت شوي.
تر اوسه پورې د 5000 نه ډېر شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزي او ولایتي دفترونو کې.
د ولسمشري ټاکنو یو کاندید ګلبدین حکمتیار د ولسمشري د انتخاباتو په اړه پرون وویل:
د انتخابات ګټونکي نه ده، د بریا ادعا به بنسټه.
په یو په زړه پورې راپور کې اوري چې د نورستان اوسیدونکو وایي چې څه باندې 100 کاله مخکې هم په دې ولایت کې زیږنتونونه فعال وو.
یو خاص محل جوړ شوی و، او هغه میرمنې چې به حامله شوې نو هلته به استول کېدلې.
د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر لازم اقدام وکړي. تر اونۍ بجو د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو او نور مسایل هم څېړو. سیاستی رادیو تا غوژس پاپنسان کی د سهار او بجې او 8 دقیقې کیدونکې دي. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ باندې 15000 شکایتونه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون ته رسیدلي. دغه کمیسیون یو ویان تیر ماشم ازادي رادیو ته ویل چې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې تر ټولو ډیر شکایتونه ثبت کړي دي. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو لړۍ نن او سبا هم دوام کوي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته په لومړۍ ورځ زرګونه انتخاباتي شکایتونه رسیدلې دي. د دې کمیسیون ویاندی زرمینې کاکړ ویل چې یوازې د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت کړل. میرمن کاکړ تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل:
تر اوسه پورې د 5000 نه ډېر شکایتونه ثبت شوي دي. د شکایتو کمیسیون البته مرکزي او ولایتي دفترونو کې. د شکایتو اکثریت امار چې دي د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي، او د هغه نه وروسته دولت ساز ټیم هم شکایت ثبت کړي دي. د حکمتیار صاحب ټیم هم شکایت ثبت کړي دي. د نبیل صاحب ټیم هم اکثریت انتخاباتي ستادونه شکایت ثبت کړي دي. خو د شکایتو اکثریت امار د ثبات او همپالنې د ټیم نه دي، چې له 4000 نه ډېر زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم ثبت کړي دي.
د ټاکنو سارون کې د انتخاباتي شکایتونو بهیر او د هغو ارزونه ډیره مهمه او برخلیک ټاکونکې ګڼي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید وایي: پرته له شکه شکایتونه چې خپل توضیحات ولري مستند وي، پر وروستیو شمیرو اغیز لرلی سي. دا چې د کم کاندید شمیرې ډېری او یا کموي او یا انتخابات دوهم دور ته بیایي، دا د شکایتونو تر ارزونې وروسته اټکل کېدای سي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د ارزونې د بهیر روڼوالی د دې هیواد نړیوالو شریکانو ته هم د اهمیت وړ دی. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازې غوښتي چې د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون باید د قانون پر اساس د ټاکنو اړوند وړاند هر شکایت و ارزوي. د دې ټولنې په ویلامي کې راغلي چې په مسلکي او بیطرفانه ډول د شکایتونو د ارزونې په برخه کې د انتخاباتي شکایتونو د کار ملاتړ کوي. د غرض د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د شکایتونو په برخه کې په مسلکي او شفاف ډول قضاوت وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر لیکلي چې د وروستیو پایلو تر اعلان پورې ډیر کارونه پاتې دي. زرمینې کاکړ تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټولو اړخونو ته د خپل کار د شفافیت او قانونولۍ په اړه ډاډ ورکړ. د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو درې ورځنی بهیر د دوشنبې په ورځ پیل سو. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو کمیسیون د دې بهیر پر مخ وړلو او ټولو شکایتونو د ارزولو لپاره 9 ورځې وخت لري. دا کمیسیون د شکایتونو تر ارزونې وروسته خپله وروستۍ پریکړه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره شریکوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر شاوخوا درې میاشتنی ځنډ وروسته د یکشنبې په ورځ د ولسمشر انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د میزان یا تلې د شپږمې نیټې په ولسمشر انتخاباتو کې 14 کسان سیالۍ ته ودرېدل.
ومردل چې د انتخاباتي شکایتونو د ثبتولو په اول ورځ سبان دي 15,000 شکایتونه ثبت سوي دي. د سولې او اسلامي عدالت د انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار پرون ویل چې د ولسمشري انتخاباتو ابتدایي پایلې له درغلیو ډکې وي او د دغو پایلو له لارې رامنځته کېدونکی حکومت هم افغانانو ته د ده په خبره چې د منلو وړ نه دی. خاطر پردیس او نور تفصیل.
له هغه وروسته چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ لومړنۍ پایلې د رواني اونۍ د یک شنبې په ورځ اعلان کړې، د پایلو د اعلان سره یو شمېر انتخاباتي ډلو سخت مخالفت وښود. د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د خبري ناستې په ترڅ کې د لومړنیو پایلو په تړاو خپل مخالفت څرګند کړ.
د انتخابات ګټل کېنه ده، د بریا ادعا به بنسټه پیا کېدای شي. موږ په 900,000 هم یو کس 900,000 رای باندې عمله
خغل حکمتیار وی که دی انتخابات خپلواک کمیسیون غوښتنې ونه مني په یو لړ مهمو تصمیمونو به لاس پورې کړي. د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مهمې غوښتنې دا دي چې په هغو محلونو کې چې د بایومیټریک الی ورکې دي باید له سره انتخابات وشي او د ټولو محلونو رای له سره وشمیرل شي. خو د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې دې غوښتنو ته د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي هر هغه نومان چې شکایت لري د شکایتو کمیسیون سره دې ثبت کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وین عبدالعزیز ابراهیمی:
موږ د دې لپاره چې پروسه شفاف وي 8,000 محلونو کې بیا شمیرنه وکړه. اوس چې هر نومان شکایت او یا هم اعتراض لري د شکایتونو خپلواک کمیسیون سره دې شریک کړي، څو د قانون او طرزالعملونو په ترڅ کې ورته رسیدنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې وروستۍ پایلې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د نهایي پریکړې وروسته اعلان شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د سهار 9 او 14 دقیقې شوې.
ستاسو له پیغامونو
شاهدان ابنایم د کونړ ولایت څخه د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د دغه ملالې خور د جرأت نه ډېره مننه کوم چې هغې د انتخاباتو پایلې اعلان کړلې او د چا څخه ویره او ډار ونه لرو. نو زه ترې منندوی یم. خوشې چې د افغانانو کوم تشویشونه هغه تشویشونه رفع کړل. اوس نو که څوک یې مني او که څوک یې نه مني، اتلې خور زمونږ انتخابات اعلان کړل. ټول افغانانو ته دې مبارک وي.
زه د کونړ ولایت څخه خبرې کوم. پوهنتون کې محصلین یو او دا یو سمستر اوس چې بدله شم نه والا کېږي، اوس خرچه نشته. لوړ پوړو چارواکو ته زموږ خبر ورسېږي چې زموږ بدله شه والا شي، ځکه موږ دونه وس لرو چې په خپل مصرف باندې خرچه وکړو. زه معلومه یم د افغانستان د سیمې څخه خبرې کوم. زموږ معاش دې پر وخت نه راکول کېږي. د پرواز کال یې هم نه دی راکړی، سر کال یې هم نه دی راکړی. باید زما غږ در بشرانو پورې ورسېږي. دا زموږ معاشونه پر وخت راکول شي. موږ ډېر ضعیف یو، ډېر معلومه خلک دای سره راټول شوي. زموږ معاش پرواز کال هم نه دی راکړی، سر کال هم دا دی نشته یې کړلو، مګر معاش یې نه کړا. سلامونه جوړه کوته مشرانو ته ورسېږي. و سلام.
زه حق دین د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د دې وزارت د محترم قاضیانو څخه دا هیله او ارزو لرو چې دوی د خدای په خاطر باندې د دې بندیانو قضیې په صحیح شکل باندې بررسي کړي وګوري. ډېر سخت مظلومان بندیان په محبس کې پراته دي، نو د دې د ازار او د شرا او د بچیانو د اهتمامو څخه دي وګوري. د خدای تعالی په خاطر دي دا د دوی د شي او هر څه وګوري. مظلومان دي لکه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
و بجه و پینزلس دقیقی سوی اوس به ملالی بشیر را تووی چی ده نری پا دینو معتبر و رسپانو او خبرونه که ده افغانستان پاره سرغلی
د نړیوالو ځواکونو تلفات او د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنی نتایج د یو شمیر نړیوالو رسنیو د پام وړ ګرځېدلی. نیویورک ټایمز ورځپاڼه لیکلي چې په دې تلفاتو سره په افغانستان کې سږ کال د وژل شوي امریکایي سرتیرو شمیر 20 ته رسېدلی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د یو بل امریکایي سرتیري په وژل کېدو سره دا څرګنده ده چې د 2012 او 2013 کال په پرتله سږ کال د نظامیانو لپاره زیات مرګونه وو. طالبانو د دوشنبه په ورځ په کندوز ولایت کې پر یو امریکایي سرتیري د حملې مسؤلیت منلی دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبري ولسمشر ډونالد ټرمپ وروسته له هغه وځنډولې چې په سپتمبر میاشت کې طالبانو په یوه حمله کې د یو امریکایي په ګډون 12 کسان وژل. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي په اوسني وخت کې د ډیرو امریکانو وژل کېدل شایي یو ځل بیا د خبرو پروسه اغیزمنه کړي. ورځپاڼې د دې مقالې په پای کې لیکلي چې له 2014 کال راهیسې تر 500 زیات افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او له دې سره چې د نظامیانو د تلفاتو شمیر په وروستیو میاشتو کې کم شوی دی. د امریکا پوځي چارواکو ویلي سخت اندېښنه لري چې د امریکایي سرتیرو پر وتلو سربیره به هم افغان نظامیان له سخت دریځ سره په جګړه بوخت وي. امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو لومړنیو نتایجو ته پام کړی دی. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې په انتخاباتو کې تر 2 میلیونه کم خلکو ګډون وکړ، د رایو شمیرنې او اعلان میاشتې وخت واخیست. تر انتخاباتو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله دواړو ادعا وکړه چې انتخابات یې ګټلی دي، خو وروسته د واشنگتن پوسټ په تحلیل د یو څو لکو رایو په شمیرنه بحران پیل سو. عبدالله عبدالله په انتخاباتو کې د ولسمشر غنی اصلي سیال د یکشنبه په ورځ وویل چې د انتخاباتو لومړني نتایج نه مني. د زیاته کړه چې د انتخاباتو کمیسیون کارکوونکي له درغلي کوونکو سره یو لاس سوي دي، خو ولسمشر محمد اشرف غنی وایي انتخاباتي ټیمونه باید اصول مراعت کړي او د شکایتونو کمیسیون لاري شکایتونه ثبت کړي. د لومړیو نتایجو له مخې ولسمشر محمد اشرف غنی تر 50% زیاتې رایې ترلاسه کړي، خو ورځپاڼې د چارواکو او سیاسي کارپوهانو له قوله لیکلي شکایتونو ته د رسیدو په صورت کې د ولسمشر غنی رایې تر ټاکل شوي معیار کمیدای سي او په نتیجه کې انتخابات دوهم پړاو ته تلای سي. د یکشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اعلان وروسته ټاکل شوې ده د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د چهارشنبه تر پایه دا شکایتونه و ارزوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي ډیری افغانانو تر دې مخکې ویلي وو چې د انتخاباتو پر ځای باید له طالبانو سره د سولې خبرو ته لومړیتوب ورکړل سي. د ورځپاڼې په وینا خلک د انتخاباتو په ورځ له طالبانو بیریدل، ډیرو په دې پروسه کې له ګډونه ډډه کړې وه.
د نورستان اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې 125 کاله مخکې په هر کلي کې زیرژنتونونه فعال وو او په دغو مرکزونو کې د امیندوارو ښځو خدمت د 15 ورځو دپاره کېدی، خو اوس ښځې له دغو اسانتیاو څخه بې برخې دي. تفصیل د روحلانوري په راپور کې.
نورستانیان وایي 125 کاله وړاندې د ولایت په اکثرو سیمو کې زیګنتونونو شتون درلوده. په هر زیګنتون کې به دوه خدمتګار موجود وي او کله به چې د ماشوم زیګیدو وخت را نږدې شو، نو حامله مېرمن به د خپل مور یا خواخې لخوا یاد زیګنتون ته وړل کېدله. قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت ازادي راډیو ته وویل
یو خاص محل جوړ شوی و او هغه مېرمنې چې به حامله شوي نو هلته به سوال کېدلې، د هغوی پرورش به هلته کېده چې په استراحت او اسودګۍ لازم خوراک تهیه کی او مال ته پاتې شي تر څو چې ماشوم دنیا ته راشي، او دغه ماشوم راتګ نه بعد به هغه مېرمنې دوباره په یو خاص مراسمو سره بیرته دوباره کلي ته راوړل کېدلې.
د ښاغلي وحدت په خبره چې په ښځو د حیض یعنی میاشتنۍ ناروغۍ پر مهال به ښځه د کور په یوه څنډه کې له نورو جلا ساتل کېده، خوراک او څښاک به یې جلا و، نورو یې د لاس خواړه هم نه خوړل، نو ځکه پرې داخلي پخلی تیارول بندو. یو سلو پنځه ویشت کاله کیږي چې نورستانیانو د اسلام دین منلی او د افغانستان په جغرافیه کې داخل شوی دی. له هغه وړاندې په نورستان کې د ماشوم پیدا کېدو لپاره زیږنتونونه موجود و چې په ډیره ښه بڼه به پکې د مور او ماشوم ساتنه کیدله. خلک وایي په پخوانی نورستان کې دا دود هم موجود و چې کومه ښځه به په ناجایزه توګه حامله شوه د ماشوم زیږیدو په وخت کې به دغو زیږنتونونو ته نه پرېښودل کېده. د نورستان د ښځو چارو پخوانی رئیسه میرمن زاهده فیضان وایي
چې پوه شو چې دا نامشروع اولاد لري په بطن کې نو بیا دا به ډول او سورنۍ سره دا ښځه په ډېر مخ به وله تور کړل او په ډېر په بد حال باندې به دا ښځه ویوړله. هلته نامشروع اولاد د زایشګاه په نوم سمڅه به وه هغې لاندې به ساتل کېدله. دا ښځې به اقرار کوو چې دا ماشوم د فلانی د کس نه دی او زما او د دې ګډ نامشروع اولاد دی. نو بیا هغه سړی به یې راوغوښت، بیا غوا به یې ناغه کړله، بیا به دا ماشوم ورته تسلیم کړه. او که چېرته څوک منکر شو او ماشوم به یې مور ته پاتې، څوک چې به کمسر اولاد به یې نه لرله، نو بیا به تلله هغه د نامشروع اولاد سمڅې له به ورتلله. هغه ماشوم به هغو د ځان نه سره به ویوړل. څلوېښت ورځې نه وروسته ښځه به کور ته راتلله.
اوس چې نړۍ د روغتیا او نورو برخو کې پرمختګ کړی، نورستانیانې لا هم د زیږنتونونو ترڅنګ له ډېرو لومړنیو اسانتیاو بې برخې دي او همدا لامل دی چې ډېری وختونه د زیږون پر مهال میندې او ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د نورستان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټول ولایت کې یو څلوېښت روغتیایي مرکزونه لري.
ټولو روغتیایي مراکزو کې د مور او ماشوم د روغتیا لپاره زمون خدمات شته. فعلاً په نورستان ولایت کې د قابلو بستونه او د ښځینه نرسانو بستونه ډک شوي دي. یوازینی عمده ستونزه چې تر اوسه هم لا پاتې ده هغه د ښځینه ایم ډي ډاکترانو نشتون دی. بدبختانه باید ویم چې مونږ په دې نیو توانیدلی تر څو ښځینه ډاکترانې مقررې کړو.
که څه هم چې نورستان کې پخوانی ډېری دودونه له منځه تللي، خو د نورستان په گاوند د چترال په ممرید کې د کلاش قبیله پرته ده چې ځانونه په نورستانیانو ورګډوي. اوس هم د زیږنتونونو په ګډون پکې ټول هغه رواجونه موجود دي چې کوم به پخوانیو نورستانیانو ترسره کول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
رویټرز خبری اژانس د ایران د لوړ پوړو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې وایي د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي امنیتي چارواکو ته سپارښتنه کړې چې د وروستیو اعتراضونو د ختمېدو لپاره دي هر هغه کار چې لازم وي وکړي. دغو سرچینو اژانس ته ویلي دغه سپارښتنه د اعتراضونو تر پیل دوه ورځې وروسته سوې وه. فریبا ظاهر د دې راپور جزئیات وړاندې کوي.
رویترز خبری آژانس د دوشنبه په ورځ د ایران د ستر مذهبي مشر د نږدې کړیو په حواله ته راپور ورکړ. دغو چارواکو چې نمونه یې نه دي اخیستي، رویترز آژانس ته ویلي چې آیت الله علي خامنهي د نومبر پر اوولسمه دوه ورځې وروسته له هغې چې په هغه هېواد کې پراخ اعتراضونه پیل شول، لوړ پوړي امنیتي او دولتي چارواکي ورغوښتي او سپارښتنه یې کړې چې د دې اعتراضونو د ختمېدو لپاره هر هغه کار چې لازم وي وکړي. یوې سرچینې رویټرز ته د خامنهي له قوله ویلي چې نوموړي په همدې غونډه کې وویل اسلامي جمهوریت په خطر کې دی، د نارامیو د ختمولو لپاره هر هغه کار وکړي چې لازم دی، دا زما فرمان دی. د راپور له مخې له دغې سپارښتنې سره د اعتراض کوونکو خونړي ځپل پیل شول چې په ایران کې د 1909 کال اسلامي انقلاب رئیس یې ساری نه درلود. رویټرز د ایران د کورنیو چارو وزارت د دریو چارواکو په حواله راپور ورکړی چې تاییدوي د نومبر د اعتراضونو په نږدې دوو اونیو کې 1500 کسان ووژل شول. ایراني چارواکو تر اوسه د وژل شویو کسانو کره شمېره نه ده ورکړې، خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل اټکل کوي چې په دې اعتراضونو کې لږ 340 تنه وژل شوي دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت بیا د 50,000 کسانو د وژل کېدو خبره کوي. بلخو د ایران یوې سیاسي فعالې شیرین عبادی د ازادي راډیو فردا څنګه ته ویلي چې خامنهي په ایران کې د وروستیو پیښو مسؤل دی.
آقای خامنه ای مسئول قانونی و
دا وی شغل خامنه ای د ټولو هغو پیښو چې په ایران کې کیږي قانونی او رښتونی مسئول دی. په دې کې د نومبر د میاشتې دردونکو پیښې هم شامل دي. د رویټرز راپور لمخې چې نوموړي پوځي قومندانانو ته سپارښتنه کوي چې هر څه لازم وي وکړي، دا په حقیقت کې د خلکو د وژلو فرمان دی.
در حقیقت فرمان کشتار را دادن.
میرمن عبادی دا هم ویلي چې د ایران چارواکو لخوا د وژل شوي کسانو د شمیرې پټول په دې معنی دی چې دا بشري ناورین رامنځته سوی، او حتی د دې په باور شاید د وژل شوي شمیره تر دې هم لوړه وي. د ایران په تقریبا سلو ښارونو کې پراخ اعتراضونه د نومبر پر 15مه وروسته لاغه راپورته سول چې حکومت د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. بلخوا د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي رضا ظریفیان یاګانا د دسمبر پر 23مه د رویټرز د راپور یو ناسم پروپاګاند بللی دی.
په وروستیو کلونو کې سعودي عربستان خپلو وګړو په ځانګړې توګه ښځو ته ځینې ازادۍ ورکړې دي. اوس ښځې کولی سي چې یوازې سفر وکړي، موټر وچلوي او اړینې دي چې خپل مخونه پټ کړي. نور له ملالۍ بشیر څخه اوري.
لننه یوازې درې کاله مخکې چانه سو کولای د سعودي پر رستورانو کې سندري وایي. ښځې مجازات کېدلې کای مخونه نوای پټ کړي او یې نوکان سره رنګولي وای. خو اوس وضعیت تغیر کړی دی. نن ښځې کولای شي د سعودي په کوڅو کې یوازې او په آزاد توګه تګ را تګ وکړي او نور مخ نه پټول جرم نه دی. هغوی ته اجازه ورکول کېږي هغو رستورانو ته ولاړ شي چې مخکې یوازې د نارینه وو پر مخ پرانیستي وو. سهرا متیری د سعودي یو طبقه ده. دا وایي ډیر تغییر راغلی دی. موږ مخکې د ساتیری لپاره ډیر ځایونه نه درلودل، یوازې یو محدود ځایونه و، خو اوس داسې نه دی. که رښتیا ووایم اصلا مې تصور هم نه کاوه. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان په دې هیواد کې د اصلاحاتو رامنځته کوونکی ګڼل کیږي، خو منتقدین وایي د ولی عهد دا اقدامات ښایي په سعودي عربستان کې اخلاقي فساد ته لمن ووهي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د 300 محاصره سویو سرتیرو د اکمالاتو او لیټ لړۍ پرون پیل شوه. د کاپیسا د السای ولسوالۍ یو سیمه ییز پولیس محمد عظیم له خپلې وساتونکو سره پرون د طالبانو په کمین کې ووژل شو. افغان چارواکي وایي چې د غور ولایت لپاره د طالبانو د نظامی کمیسیون مرستیال نیول سوی دی. د ایران د اټومي انرژي چارواکي وایي چې دوی پرون د عراق ریاکټور د درنو اوبو په یوه اصلاح سوې برخه کې بدلون راوستلی دی. تر قضایي صلاحیتونو هاخوا د قتلونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي خبریالي د سعودي عربستان لخوا د 15 تنو په اعدام محکومول د عدالت تعقیب او تحقیق مسخره کول بللې دي. د بوزنیا هرزګوینا پارلمان تر 14 میاشتنی ځنډ وروسته نوی حکومت تایید کړ.
دا ژوند رنگونه زره هندینیم مکوریان سین دکانداریم. دکان خو زما ټول پنجابی فروشی دی. نو مختلف قسمه قسمه ملونه دی پکې دی، ژمی اوړي قسمه قسمه رایټن رسره دی.
از چې ګور ډټل کټانونه دی یا مرینی دی څنګه دا اوس خلګه خلی کنه؟
بلې او د کې اوس خو ژمی دی، موسم بدل شوی دی، پشمینا او مرینا د شین نن سبا چلی. پوړي کې بیا کټنی وی کټانونه یو غچونه مفلی لباسونه د شین خلک خلی.
نه کوم ځای نه راوړي روزانه دات کې
ملونه خو قسمه قسمه اوس نی مالونه داسې دي چې د پاکستان نه راځي، د پشمینې شوې. هلته پاکستان کې بیا داسې مالونه دي، خارجي مالونه دي، کوریایي دي او چینایي دي. زیاتره نن سبا په افغانستان کې چې رواج شوي د هندي مالونه زیات نن سبا خلک خوښوي.
څنګه دي قیمتونه؟
قیمتونه ښه دي، ښه مناسب قیمتونه دي. د هند بیا مالونه کوالټي هم ښه کوالټي وي د پاکستان په پرتله.
خلک چی خوښوي ډېر اوس مهال؟
اوس مهال خدا مرینې او پشمینې دي. اوس خو ژمی دی، په ژمي کې دا مرینې او پشمینې دا شیان زیات چلیږي. بخملونه او ګچ بخمل دم ورسره وي.
د اوس مهال بازار څنګه ده؟
بازارونه په ژمي کې ښه دي، د ګزاره کېږي. مثال داسې مخته غوندې کارونه خو نشته لکه مخته دورو کې چې و، خو بیا هم شکر دی په خپل وطن یو کارونه ښه کارونه دي، شکر دی.
دغلته کرام عمر کوي، څوک را ورکوي دې دي؟
کرایه خو 14,000 روپۍ دي. کرایه د دوکانو کرایه ده او مالی بیا بیل حسابونه وي، جواز خرچې زیاتې دي. نن سبا خو بیا هم شکر دی، شکر وباسور.
بیا پوره کیږي کنه؟
بله یو شکر دی، ښه خوشحاله یو پکې.
څه غوښتنه لرې د خپل خلکونه؟
نور خو څه نه شم ویلی، خو امن مهم دی. خدای دې امن راولي، نور هر څه انشاءالله جوړېږي. امن چې راشي، سوله چې وشي، هر څه جوړ دي انشاءالله.
ډیره مننه.
مننه خیر دی.
ځینې اوریدونکو یې سمیسون راستولی دي. وسیع الله عبدالرحیم زید لغمان له قرغیون لیکلي د پوهنې وزارت نه غواړو چې لغمان ته ډیر ژر کتابونه راولیږي. دا څلور میاشتې تیرې سوي دي خو زده کوونکو ته کتابونه نه دي ورکول سوي. د فتانی لیکي چې د ولسمشري ټاکنو ناکام نوماندان باید قانون ته غاړه کېږدي. د هلمند له ندالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي، تېره شپه د ندالی ولسوالۍ پر کمربند شدید جنگ او سخت بمبار و. هیله ده چې حکومت او طالبان د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. انګار خروټی شکین سخلی کی افغان سرتیری د جنگ ورتیا لري. اوس د افغان سرتیرو شپنی عملیات د په خبره چې ګټور ثابت سوی دی. بشیر حبیب زید لوګر له ازری ولسوالۍ لیکلي، په هر ولایت کې کلدار بند د په افغاني باندې راکړه ورکړه کیږي. د غشتنه کړی دی چې په ولسوالۍ کې هم باید دغه کار وسی. او عبدالهادی اقمل د کندهار له جړی لیکلي، دلته په کلینیک کې درمل نسته، خلک لستو ستونزو سره مخامخ دي. له دې سره اوسنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته سهارنۍ خبری مجله له ستار احمد فروغ نووري.